The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ستړي مشه ګرانو او قدر منوري دنکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی د ګلرز دا کال دی 2014 او د جون د میاشتې 28 نیټه ده. پاکستان کې دی وخت ماسوتن 8 بجې، افغانستان کې د ماسوتن 9 او دلته واشنگتن ډی سی کې د سهار 11 بجې شوې دي. د ډیوه ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې ځان اله خالد
او زه نوشیروان کلندر
تاسو ته هرکلی وایو. اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د برېټانیا اروپایي اتحاد څخه بیلیدو وروسته اروپایي او آسیایي د ونډو بازارونه غورځېدلي. چارواکي وایي برېټانیا به راتلونکي موده کې د اقتصادي فشار سره مخ وي.
د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیری ویلي دي د امریکا هوایي ځواکونو د طالبانو په خلاف تازه بریدونه ګټور دي. اخوا د افغانستان ګلبدین حکمتیار ډلې حزب اسلامي ویلي دي د افغان حکومت سره د نړیوالو ځواکونو موجودګي په سر خبرې اترې ولاړې دي.
او ملګرو ملتونو په پاکستان غږ کړی چې د غیرت په نوم د زنانو د مخ په زیاتېدونکي وژنو مخنیوي دي وکړي. نړیواله اداره وایي پاکستان دی د زنانو د حقونو تحفظ ادارې مضبوطی کړي.
داود خبرونو سرټکی د اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری د برسلز او لندن سفر کوي. دا به د کوم اعلی امریکایي چارواکي د برتانیې د یورپي اتحاد نه وتو پاړه د شوی ریفرنډم وروسته اولنی سفر وي. امریکا په دغه فیصله غټي اندېښنې لري. جانکیری د برتانیې مرستې او په یورپي اتحاد کې د نورو هیوادونو پاتې کېدو په اهمیت زور راوړي. د اتوار پر ورځ جانکیری ویلي امریکا د برتانیې یورپي اتحاد نه وتو مخالف دی، خو زیاته کړې وه د باقي ویش هیوادونو سره به جوختې اړیکې ساتي. بلخوا به نن جرمني، فرانس او د اټلي مشران سره ویني او په دې بباس کوي چې د برتانیې وروسته به څه کوي. جرمني او فرانس ویلي دي د برتانیې یورپي اتحاد نه په وتو متفق دي. نن د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم د کابینې مهمه غونډه را بللې.
ملګرو ملتونو د غیرت په نوم وژنو مذمت کړی دی او په پاکستان یې داغه کړی دی چې دا قسمه پیښو مخنیوي کول د حکومت ذمہواری ده او دا چې باید د پاکستان حکومت ضروری کارونه پورته کړي او په داسې پیښو کې ککړ کسانو ته سخت سزاګانې ورکړي شي. ادارې ویلي دي چې پاکستان کې هر کال په سوونو جنکې د خاندان عزت ساتلو په نوم وژل کیږي، خو پرستو کې یو بل پسې د غیرت په نوم وژنو لوجې د ټولې نړۍ سترګې د دې مسلې اړخته شوې دي.
پاکستان کې د یو مذهبي تنظیم اتحاد امت 500 مذهبي مفتیانو ویل دي هر نرخزه کې د سړو یا خزو یو نخ پکې موجود وي ور سره د شریعت په مطابق ودونه کیدی شي. فتوا کې ویل شوی دي که په دغه نرخزو یا هجړاګانو کې د سړو یا خزو ښکارا علامتونه موجود وي نو دوی نه یوازې دا چې خپلو کې ودونه کولی شي بلکې عام خلکو ته هم اجازه ده چې دوی سره ودونه وکړي. فتوا کې دا وضاحت هم شته چې که یو تن په یو وخت نر او ښځې دواړه علامتونه پکې موجود وي نو ورسره نکاح نشي کېدی. فتوا کې په حکومت زور راوړل شوی دی باید د دوی د حقونو لپاره مؤثر ګامونه پورته کړي او ورته ځان له شناختي کارډونه جاری کړي شي. نن د پیپلز ګون غړو د نواز شریف، د هغه د ورور شهبا شریف او د پارټي د نورو غړو په ضد باندې الیکشن کمیشن ته خواست کړی لري چې دوی د خپل عہدو څخه د آئین د آرټیکل دفاتو 2 شپیتم او 3 شپیتم د لاندې نه اهل وګرځول شي. رپورت پر راکوي د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان.
ریفرنس کې ویل شوی دی چې کال 2014 انتخاباتو په وخت نواز شریف د 6.5 اربع روپو قرضدار یا ډیفالټر وو او پاناما لیکس تر مخه افشور کمپنیانو ملکیت په معاملہ وزیر اعظم اوس صادق او امین نه دی پاتې شوی ځکه دی دا ناهیله وګرځول شي. ریفرنس کې د وزیر اعظم ورور وراره او زوم ناهیله ګرځولو غوښتنه هم شوې ده. او د دوی لخوا ګټل شوی سوکو باندې د بیا انتخاباتو غوښتنه هم شوې ده. د ریفرنس د پیپلز ګوند غړی او پنجاب پخوانی گورنر لطیف کوسا جمع کړی دی. او لطیف کوسا وایي د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف هم کال 2014 انتخاباتو په وخت ډیفالټر وو. حکومت نن چې 15,000 روپۍ ټیکس ورکوي څنګه د اربونو روپو مالکان دي. یاد دی وزیر اعظم نواز شریف په حق ته ویل کیږي چې یوازې 15,000 روپۍ ټیکس یې ورکړی دی. د لطیف کوسا وینا ده چې واکمن مسلم لیگ حکومت هر حال وزیر اعظم او ددوی فامیل بچ کول غواړي.
ان کی صرف ایک ضد ہے, صرف ایک حکومت کی ہے, نواز شریف کو بچانا ہے, نواز شریف کا نام نہیں آنے دینا, نواز شریف اور اس کے خاندان کا احتساب نہیں کر سکتی, یہ قوم بھی نہیں کر سکتی.
اورنگزیب خان, وائس آف امریکہ, ڈیور ریڈیو, اسلام آباد.
دا وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا صوبې د سیلګرې سیمه سواد کې پوز او وسلوالو ترمنځ یو نښته کې درې توندلارې وجل شوې دي. د پولیس چارواکي وایي چې تیره شپه ناوخته د ملم جبې سره نږدې د منګلور خوړ پټي ټیلیګرام په علاقه کې دغه پیښه شوې چې امنیتي ځواکونو په دغه سیمه کې د لټون عملیات کول چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. په ځوابي کاروایي کې پولیسو درې واړه وسلوال وجل شوې دي.
د مطبوعاتی رپورټونو تر مخه د فاټا اصلاحاتی کمیټه وزیر اعظم پاکستان ته خپل سفارشاتو کې د قبایلی سیمو لپاره د ملکن په طرز د نظامی عدل وړاندیز کړی دی. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي سماجی کارکوونکي دریز لري قبایلو د کمیټه نه د دا رقم کوم نظام غوښتنه نه ده کړې او د حکومت لخوا داسې کول به د دوی د خواهشاتو بشپړه خلاف ورزي وي. قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي دا کارکوونکي زیاتوي غوښتنه د اف سی آر قانون مکمل خاتمه ده.
د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیری ویلی دی د امریکا هوایی ځواکونو د طالبانو په خلاف تازه بریدونه ګټور دي. ډیو ریډیو سره خبرو په وخت دولت وزیری ویلی دی باید دغه بریدونه یوازې د طالبانو پور محدود ونه ساتل شي, بلکې داعش, القاعده او نور ترهګر ډلې هم په هدف کړی شي. د افغانستان امنیتي چارواکي وای د نړیوالو ځواکونو هوایی بریدونو کې د کندوز چاردره ولسوالۍ کې د طالبانو یو مهمه کمانډر په شمول 14 وسلوال وجل شوی دي. اخوا د افغانستان ګلبدین حکمتیار ډلې حزب اسلامي ویل دي د افغان حکومت سره د نړیوالو ځواکونو موجودګي په سر خبرې اترې ولاړ دي, خو افغان چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وای چې د حکمتیار ډلې لخوا ورته باضابطه خط یا وینا نه ده شوی او که څه هم د دې لخوا وینا رااله نو بیا به جواب کوي.
د برتانیې د یورپین یونین نه بیلتون کولو پس د ګل پروز د برتانیې او یورپین یونین چارواکي مخ په زیاتیدونکو مسلو د حل لپاره پلټون دي, ځکه چې د ګل پروز هم د یورپ مارکیټ د بحران سره مخ وو. خو د جمعې پروز د لندن فوټ سی 8% په ښکته تللو باندې اقتصادي حالات زیات خراب شوي او دا شاند پاوند قدر کم شوی. بلخوا د امریکا خارجه وزیر جان کیری کوم چې د سیمې په دوره دی دی وخت په لندن کې دی چې د برتانیې د یورپین یونین نه د وتلو په نتیجه کې جوړو مسلو ته پاملرنه وکړي او د مشرانو سره په دې اړه خبرې اترې هم وکړي. نوموړی دریز لري چې امریکا په بریکزټ یعنی د برتانیې او یورپین یونین په بیلتون خفه ده, خو بیا هم د ویش اروپایي هیوادونو اتحاد سره پر روان وختونو کې کلک تعلقاتو ساتلو اراده لري. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې د ریفرندم وروسته یې له خپلې چوکۍ استعفا اعلان کړی دا نن پارلیمان ته وینا کړی دا چې د سګنی کال منی کې باغ په چوکۍ راتلونکي مشرته وسپاري.
د لبنان چارواکي وایي د شام پولې ته نږدې د هیواد قانونی شرقي سیمه کې یو ځانمرګ برید شوی چې پکې 15 تنان وجل شوي او 15 نور جوبل دي. د دغه د مسیحي ورورولۍ اکثریتي آبادی ده. اگر چیرې پیښې په فوري توګه کومډلزم واري نه ده منلې, خو دغه هیواد کې حزب الله ډله فعاله ده.
اسرائیل او ترکی خپل منځ د شپږ کالو تاوتریخوالي ختمولو ته نږدې شوی دی. په روم کې د خبرو په مهال د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د غزه سمندري لارې به اوس هم بندې وي او امداد به د اسرائیلي ساحلونو د لارې پرېږدي. نوموړي د دې اعلان وړاندې د امریکا خارجه وزیر جان کیری سره هم لیدلی وو. د ترکی وزیر اعظم بنیالی یالدیم په دې باب وړاندې انکره کې ویلي وو اسرائیل سره شوی لوزنامې لاندې به د غزه محاصره ختمه شي.
د ارجنټاین د فوټبال یاد ملي لوبغاړی لیونل میسی د فوټبال د نړیوالو لوبونو د ریټایرمنټ اعلان کړی. میسی دغه پریکړه هغه وخت وکړه چې ټیم یې د کوپا امریکا کپ فائنل میچ کې د چیلی د هیواد ټیم څخه ماتې خوړلې. د چیلی او ارجنټاین ترمنځ دغه میچ فیصله په پینلټي شوی و. اړومبی پینلټي میسی په خپل وهلو خو ګول یې پرې ونه کړی شو. د هغې وروسته د ارجنټاین ټیم فائنل وبیلو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وګیئ. د برتانی د اروپای یونین نه د وتو په حق کې پر ریفرندم کې چې د برتانی ولس لخوا کم اکثریتي رائے مخې ته راغلی را په هغه باندې دا وخت په نړیواله میډیا کې تود باس روان دی. د برتانیې به سه مستقبل وي، اروپا به سه مستقبل وي، په دې باندې نړیوال مشرانو ترمنځ هم غونډې روانې دي. جانکیری هم دا وخت به هڅه کوي چې برسلز کې د چارواکو سره وویني. په سیمه کې په افغانستان کې مهمه پرمختیاوي داري چې التنه رپورټونه دادي چې حزب اسلامي ډله د ګلبدین حکمتیار چې دا افغان حکومت سره خبرې اترې روان وي د نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې موجودګي په سر یې وایي چې د حکومت سره خبرې درېدلې دي. خو افغان چارواکي وایي چې دوی ته د حکمتیار ډلې لخوا باضابطه په دې اړه سندي ویلې شوی او چې څه هم د دې لخوا خبره راشي بیا په خپل دریز ورکوي. په افغانستان کې د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې د امریکا لخوا طالبانو باندې بریدونه هغه ډیر ګټور ثابت شوی دی. د ډیو ریډیو خبريال حکمل روان په رپورټ راکوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري لا ډیوی ریډیو سره په خبرو کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف د امریکا لخوا د هوایی عملیاتو تر سره کول ګټور او غزمن بولی. نوموړی وویل چې په افغانستان کې پیل شوې جګړه کورنۍ نه بلکې د ترهرګرو سره جګړه ده او هغه شمیر هیوادونه چې له ترهرګرو سره په جګړه کې ښکیل دي هغوی باید له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د نوموړي په وینا امریکا تر دې وړاندې هم د افغانستان د وسلوالو ځواکونو سره د جګړې په ډګر کې د ترهرګرو د ځپلو په هدف هوایی بمبري ترسره کړې.
اوس دوی فیصله کړې ده هر څومره هدف چې موږ ورکو زموږ سره په مشوره باندې بدون د دینه چې محدودیت پکې وي هغوی زموږ سره مرسته کوي او بدون د دینه چې دوی په نظر کې ونیسي چې دا څوک دی یا څوک نه دی، حسانی شبکه ده یا مثلا القاعده ده یا داعش ده یا طالبان دي، هر څوک چې افغانستان کې جګړه کوي او جګړې ته ادامه ورکوي هغوی د بریدون وړاندې نیسي.
یو شمیر افغان پوځي شنونکي له افغان ځواکونو سره په هوایی برخه کې د امریکایي پوځیانو مرستې ته په اشاره سره وایي چې که د ترهرګرو د ځپلو لپاره د هوایی بمباریو تر څنګ په ځمکنیو عملیاتو کې امریکایي پوځیان له افغان پوځیانو سره یو ځای ونډه واخلي د افغانستان د جګړې برخلیک به څرګند وي. د پوځي چارو شنونکي جنرال عتیق الله امرخیل وړاندې داسې وویل. دی یادونی ورده چې د امریکا متحده ایالاتو په 2014 میلادي کال کې خپل جګړیز ماموریت پای ته ورساوه او له شاوخوا 13 میاشتو ځنډ وروسته یو ځل بیا د حکومت وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د خپلو هوایي عملیاتو د ترسره کیدو پخلای وکړ. د روانې میاشتې په پیل کې جمهور رئیس اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو صلاحیتونه زیات کړل او د نویو صلاحیتونو په لړ کې امریکایي ځواکونه کولای شي چې د ترهرګرو ډلو د ځپلو لپاره خپل هوایی عملیات زیات کړي. امریکا په داسې حال کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو له منځه وړلو لپاره خپلو پوځیانو په هوایی عملیاتو کې د زیاتوالي خبر ورکوي چې تر دې دمه په افغانستان کې 9300 امریکایي پوځیان شتون لري چې زیات شمېر یې د افغان ځواکونو په پوځي روزنه باندې بوخت دي. حکمل روان، امریکا غږ، ڈیوا ریڈیو، کابل.
کده من اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه ده. د افغانستان د حکمل روان دا ریپورت تاسو واوریدو چې د طالبانو په ضد د امریکا له خوا بریدونه ګټور ثابت شوي دي. اوس بل ریپورت نور تفصیلات تاسو پام راګرځو چې د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي ډلې دا ویلي دي چې حکومت سره یې کومې خبرې روانې وي هغه په ځای ولاړې دي. د دغه په حق له تفصیلات اخلو د افتخار حسین نه، څوک چې دې وخت موږ سره په سټوډیو کې ناست دي. ستړي مشه افتخار.
مننه
افتخار. دا کوم خبره چې دی کړی د حزب اسلامي په دغه حق له باندې د حکومت چارواکي سوا یو نور څه تفصیلات دي؟
مننه. زبا د ډیور اډیو ریډونکو ته وایم چې د وایس اف امریکا په اسلام آباد کې کم خبريال دی ایاس کول، هغه یو ریپورت تیار کړی دی او په دغه ریپورت کې دا ټول بنیادی کمی پښتنې چې تاسو وکړلې د ته جوابونه ویل شوی دي. د ډیور اډیو ریډونکو لپاره اولنې خبره دا ده چې د ګلبدین حکمتیار کوم ډله د حزب اسلامي هغوی تیر سمودې راهسه د افغانستان د حکومت سره د یو لوزنامې لپاره په خبرو اترو کې بوختو. دغه لوزنامه چیرې د امن لوزنامه بللې کېدله، خو دی وی چې په دې باندې د خبرې اوس ولاړې دي او دا مخ په وړاندې نه ځي، ځکه ولاړې دي چې دوی ترمنځ کومه لوزنامه اصلي کېدله د هغې هغه چې کوم مختلف نقطې وي په هغه کې دوی اوس دا تور لګی چې د افغانستان حکومت بدلون کړی دی او د دغه بدلون وروسته منګه چې دین نه غواړو چې دا اوس لاس لیکو او د امن دغه خبرې ترې په ځای ولاړې دي. دا ریپورت وایي چې دوی دا خبره د خپل چې کم تورونه لګولې دي نو دا د دوی یو مجله ده، شهادت په هغه کې دا تورونه لګولې دي. اوس په دې باندې چیرې په دې کې نوې شرط کم یو د افغانستان حکومت سي دی په دغه لوزنامه کم چې لاسلیک شوی نه و، خو د هغه سره یو مسوده تیار شوی و. هغه نوې شرط چې دی کم نه مني هغه څه دی؟ هغه دا دی چې دی وی اول موږ په دې باندې موافقه وو چیرې افغانستان نه به بهر ملکی ځواکونو د وټولو لپاره نیټه ټاکل کیږي او په افغانستان کې به امن د مختلفو په افغانستان کې دننه چې کومې ډلې دي د هغوی د لارې حاصلول کیږي. خو دوی وی چیرې دای بدل ک او دای اول د افغانستان حکومت چیرې په دغه نقطو کې دا نقطه بیا اضافه کړله چې په افغانستان کې به بهر ملکی ځواکونه امریکایي د ناتو ځواکونه موجود وي. دا د هاغه لوزنامو لاندې کم چې په نړیواله کچه باندې افغانستان او امریکا او ناتو کړی دي او دا د افغانستان په مفادو کې دي. نو دی وی چیرې دې منلو ته مونږ تیار نه یو او هم دغه بیا وجه بللې ده. په دې کې اوس یو بل بنیادی خبره چې کومه ده هغه دا ده چیرې انګریزي کې دوی لیکلي سرټن کاونټر پروپوزلز ور ریسنتلی ډیلیورډ ټو غنی تھرو ا لیټر بٹ ور ریجیکټډ. دا ډله داوه کوي هم په دغه آرټیکل په دغه مضمون کې کم چې دی په خپل یو مجله کې چاپ کړی دی چې منګه د دې وروسته بیا د افغانستان صدر اشرف غنی ته یو شمیر داسې وړاندیزونه تجویزونه چې دي هغه د خطونو په ذریعه ورولېګل خو هغه دوی رد کړی دي. د افغانستان چارواکي په دې باندې چې سوي نو په دې رپورت کې دا لیکلي شوی دي چې د افغانستان یو چارواکي چې نوم یې نه خودلې دي نه دی خودلې په دغه شرط باندې خبرې کړې دي. هغه وی چې او د منل ده د حزب اسلامي سره د دوی د امن دغه خبرې ترې چې دي دا په ځای ولاړې دي. او د دې نه علاوه یو بل خبرې هم کړې ده چې کابل اوس پورې انتظار کوي د حکمتیار ډلې لخوا په رسمي توګه چیرې دوی د دې خبرو اترو د عمل ته کم خپل عکس العمل په رسمي توګه باندې حکومت ته اوخه، یعنی په مجلو کې خو یې خودلې دي خو باید چې دا حکومت په کچه باندې دوی ته سرګن کی. نو دغه تنه غوښتنه هم یو قسم کړې ده په دې رپورت کې.
صحیح خو د افغانستان د حکومت لخوا دریز لا ډیر واضح نه دی. یو طرف ته د دین خو یو دا غونته امپریشن هم راځي چې آیا د افغانستان حکومت د سولې یا د امن په خبرو کې ډیر زیات سنجیده نه دی او یا صدا سي وجه کې دی چې د وخت په دغه خبر باندې ډیر سوای نه
دی. خبر و تورو چې کوم پروسه ده نو د افغانستان حکومت لخوا خبرې په خواره هسه سرګندې دي ښکارا دي او اغوی دغه شرط یک دی چې یاره سو کرازی وړاندې نو تشدد به ختموي وسله بګدی د هیواد عین به منی خوځو ته حقونه ورکول څنګه چې طالبانو په وخت کې دا د عین د لاندې کم حقونه ورکړی شوی دی هغه به منی او ډیر داس خبرې دي او د امن لپاره به خپل رول لوبوي. په دې کې تر اوسه پورې عمومي چې کمی خبرې د افغانستان حکومت لخوا اغوی وی چې زمنګ لخوا سپاتې نه دي خو کچر یو ډله تشدد نه لاس ناخلی تر ټولو غټه چې کوم یو رائے پی ویشل شوی دا او د خبرو اترو په لار کې یو غټ خرند دی تر اوسه پورې دی خبريال په هیڅ چې ما کتلی هغه دادی چې ک طالبان دي ک نور ډلې دي ناغي دا وی چې بهر ملکیان دي اوزي
صحیح
دا غینه پس په بهر ملکیان داسې نشي وته ځکه چې دا غي سره د افغانستان حکومت یو لوزنامه کړی دا او هغه کده نیټو دی کده امریکا دی او که تاسو وګورئ د طالبانو او د وسلوالو ډلو په خبرو کې دوه مخیتوب او تضاد ښکاریږي چې یو خوا دوی په میدان باندې جګړه کوي په سلګونو خلک وژل کیږي بیا حکومت جواب ورکوي دوی هم د سلګونو دعوی کوي خو که په میدان جګړه روانه وي او بهر ملکی اسکروزی او د افغانستان سره گاونډیان بیا داسې وي لکه ګلبدین حکمتیار د دې رپورټ تر مخه په پاکستان کې چته پټ دی حقانیان الته کې پټ دي نو یقینا د افغانستان حکومت لپاره دغه کومک ضروری دی او نن هم د افغانستان چارواکو ویلي دي د دفاع چې دغه مرستې زمنګ لپاره ډېرې ضروری دي نو یقینا کچرې دوی ډزبندیو کې وسلو غورځي او بیا دغه ډیمانډ کوي چې را مونږ تر هغه پورې خبرې نه کوو نو کې دی شي په دلیل کې څه وزن راشي خو که تاسو په ځمکه نه حالاتو باندې یو څه کوي او وای بل څه نو دا نړیوال او د افغانستان حکومت هم په دې بیا باور نشي کولای
هم دغه وجه ده چې دا خبرې بیا د زند ښکار
شي
او حکومت پاره کې بیا مرستې نورې نه کوي ځکه چې د بل اړخ نه هم مرستې نه کیږي
صحیح
نور تاسو سویل غواړی
د ریپورت حواله سره هم دغه تفصيلات او په دې کې یو خبره بل چې کومه اخیره نه و هغه وبخې زب خپل اوریدونکو ته ضرور وایم چې دا خبره کړه چې ډیزګنیټډ ا ګلوبل ټیررست دا ګلبدین حکمتیار شه دی حکمتیار از بای د یونایټډ سټیټس ناٹ د یو ان امریکا لخوا دا په پاکستان کې دی ریپورت کې دا ویل شوی کم چې د وایس اف امریکا خبريال ایاز ګل د اسلام آباد نه را لګل دي بیا دا وی شهر دوی د طالبانو سره څنګه په څنګه د حکومت پر ضد هم جګړه کوي لګیا دي دا سینه نه چې دوی وسله غورزولې ده او بل خبره دا ده چې اکثره د دوی د طالبانو ترمنځ هم جګړه رامنځته شي ځکه چې کم د دوی د اثر لاندې علاقې دی هغه ته څوک راشي کم نور وسلوال طالبان نو دا غوي سره د دوی جګړې کیږي
ډیره مننه افتخار حسین د معلومات او تفصيلات راکولو
مننه
ګران اوردونکو تاسو واسه امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د پاکستان د وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتا جزیز ویری دی چې د زربیاز فوزی عملیاتو لاری غټه کامیابی مونډری او د افغانستان سره چې کوم تړلی پول را التا چې کوم غیر قانوني تګ را تګ وکیدو ته هغه دغه سارانه هم سخت کړی را وزیر پاره چې تر هغه په آسان باندې په دغه زینو باندې نشه وړي دي سرتا جزیز زیاتوي چې د تر هغه په زد باندې یو کوټل تګلار چې کوم ده هم ټاکلې د چاغه د خارجه پالیسي په پراتلونکو کې برخوي د ډیو ریډیو خبریاله عربیا پیر پی رپورټ راکوي
د مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه په اسلام آباد کې د مشر جرنالستانو سره خبرو کې د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویل چې پاکستان د ټولو طالبانو په ضد فیصله کون عملیات کړی دی چې لوچی په ضربې اسب کې خورا کامیابی ترلاسه شوې ده. دوی زیاته کړې ده چې پاکستان بهرنی تګلاره د سیکیورټی اسټابلیشمنټ سره په سلا جوړی شي، چې یو عام خبره ده چې د نورو هیوادونو په شان ده. د افغان امن عمل په اړه مطبوعات هلته د موجود خلکو د خولې وایي چې سرتاج عزیز ویلي دي چې طالبان په اوسني حالاتو کې داسې ښکاري چې خبرې کول نه غواړي. رپورټونه وایي چې دوی د دې خبرې هم پخلی کړی دي چې پاکستان حکومت شاه او بد طالبانو کې تقسیم کړی او حکومت هڅې کوي چې د طالبانو ښه ډلې خبرو ته د دوام ورکولو لپاره تیار کړي. سرتاج عزیز دا هم ویلي دي چې څه افغان طالبان د مذاکراتو په حق کې دي او څه د دې مخالف دي. مشر څېړنکار امتیاز ګل چې په دې موقع موجود دو دی ریډیو سر خبره کې ویل
اثر لرو اخو هغه موږ طالبان ته وایو چې تاسو خبرې وکړي چې زموږ خبره څوک نه اورم څه کوي
امریکا او افغان حکومت د مودې راهیسې پر پاکستان فشار اچوي چې د طالبانو سره خبرو کې خپل واضح کردار ولوبوي او د هغه طالبانو په ضد عملیات وکړي سي چې خبرې نه کول غواړي. خو د پاکستان حکومت او د پوج وینا ده چې د مې په میاشت کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په امریکایي برید کې د ملا اختر منصور وژنې د طالبانو سره خبرو عمل ته سیا رسولی دي او د دغه مذاکراتو بهالي اوس ډیر ګرانه ده چې ډیر وخت به هم اخلي. رابیه پیر، ویسوف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدمونو اوریدونکو، اوس تاسو سره چې کوم ریپورت شریکو، هغه په زنانو باندې کورنۍ تشدد چې کوم کېږي هغه په حق لباندې دی. او ریپورت وایي چې په 2018 کې پړومبني شپږ میاشتو کې د اتیاو نه سیوا په ښځې چې دی هغه وژلې شوې دي. او د دغه نه علاوه د بشري حقونو تنظیمونه وایي چې په کار ده چې زنانه په معاشي توګه باندې د دې قابل شي چې هغې خپله باندې ګټې ټیکول شي، هم دی وجه باندې باغی د خپل اختیار مالکان شي او څوک پرې په اسانه تشدد نشي کولی. دا یو وجه خود لیکيږي. په پاکستان کې پرستو کې یو شمیر د غیرت پنوم وجنو په وجه باندې داسې کیسونه مخې ته راتللو په وجه باندې اوس د ټولې نړۍ سترګې پاکستان طرف ته شوې دي. او همدغه وجه ده چې نن د ملګرو ملتونو لخوا پاکستان باندې دا غږ شوې دي چې د داسې قسمه پیښو مخنیوي کول هم د حکومت ذمهواري ده او داسې ګامونه پورته کول پکار دي چې د داسې قسمه پیښو مخنیوي وشي او ککړ کسانو ته سختې سزاګانې هم ورکړي شي. دغه د غیرت نوم په نوم باندې د وجنو په وجنو په حق لباندې ملګرو ملتونو لخوا بیان راغلی دی. د زنانو باندې کورنی تشدد په حق لباندې نور تفصیلات اوس د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین په دې رپورت کې درکې.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د وړاندې نه د ښځو د حقونو په حق کې بلونه وړاندې کړي شوي دي او د دوی د حقونو د خوندي ساتلو دپاره صوبایي د ښځو د حقونو کمیسون پل کار سرته رسوي. د انساني حقونو کارکوونکي بخت محمد وایي چې په صوبه کې د عزت او غیرت په نوم په تشدد کې اضافه کیږي چې بنیادی وجه یې په حکومتي سطح باندې د قانون نه عملي کېدل دي. دوی زیاتوي چې باید مونږ په ټولنه کې د ښځو او سړو، خویندو او وروڼو ترمنځ فاصلې راکمې کړو. مطبوعات وایي چې د کال 2014 راهیسې په 13 میاشتو کې په خیبر پختونخوا کې د اتیاو نه زیاتو ښځو د کورنۍ تشدد په نتیجه کې ژوند د لاسه ورکړی دی. په دې تشدد کې 12 هغه زنانه هم شامل دي چې د عزت او غیرت په نوم د خپلو خپلوانو د لاسه وجلې شوې دي. د انساني حقونو تنظیمونه وایي چې په صوبه کې د ښځو د تشدد زیاتې پیښې مخې ته راځي، خو د بده مرغه دغه رپورټونه په میډیا کې مخې ته نه راځي. سیړنې وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت د ښځو د تشدد په ضد د قانون جوړولو لپاره مسوده هم تیاره کړې ده، خو د اسلامي نظریاتي کونسل له طرفه په هغې باندې سختې نیوکې شوې دي. د مطبوعاتو وینا ده چې په صوبه کې د ټولو نه زیات د کورني تشدد رپورټونه په مردان ضلعه کې یوویشت مخې ته راغلي دي، او په دویم نمبر مرکزي ښار پېښور کې پنځلس کیسونه را وړاندې کېږي. خو د ښار دننه پنځه پنځوس د ښځو په ضد د جنسي تشدد کیسونه هم رپورټ شوي دي. د امنیتي چارواکو د رپورټونو مطابق تیر کال په خیبر پختونخوا کې یو سل پنځه اتیا ښځې د غیرت په نوم قتل او کورني تشدد په نتیجه کې وژل شوې وې، او یو سل ویش د جنسي تشدد کیسونه رپورټ شوي وو. په دې حقله د های کورټ وکیل سردار احمد اډوکیټ وایي چې تر کومه پورې ښځې په اقتصادي توګه کمزوري وي په هغوی باندې به دغه تشدد کیږي.
قانون خو پدې ډیر کلیر دی، او قانون د منګولو نه هغه کسان چرته هم نشي بچ کېدای، څوک چې انر کلینګ د هغو خلاف ایویډنس بدقسمتۍ نه د بده مرغه زمونږ په صوبه کې پروسیکیوشن کوم سیستم نظام جوړ دی د پولیسو، هغه دومره زور دی چې هغه سره یو کیس اسټبلش کول یې شي نو سوسایټي ښځې لر هغه حق نور کوي که چې سړي لور کې دا میل ډومینیټډ سوسایټي ده چې داسې قانون سازي وشي چې ښځې اکنامیکلي امپاور کړي، چې اکنامیکلي امپاور کړي څنګه چې سړي امپاور دي، نو اله به د هغو په معاشره کې هغه حیثیت او طاقت جوړېږي څنګه چې د ښځو خلاف نور څومره کوم کرایم کېږي، او په هغې کې عدالتونه د سزا په نتیجه نه رسي. دغه شان د بانر کلینګ که پېښې چې راځي دا به کم هم شي، او که کله کېږي هم دا خلکو ته بیا د قانون مطابق سزا ورکوي.
یاد دې وي چې په خیبر پښتونخوا کې غیر دولتي ادارې او د انساني حقونو تنظیمونه هغه کیسونه رپورټ کوي چې په میډیا کې مخې ته راشي، خو اکثره د ښځو په ضد وراثت نه ورکولو، جنسي تشدد او د غیرت او عزت په نوم وژنه په بدلو نومونو باندې په میډیا کې را وړاندې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
ستړي مشي اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه کې درته یو ځل بیا زه انیلا خالد
او زه نوشیروان کلندر
تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې کوو د خبرونو سټکی.
د برېټانیا اروپایي اتحاد څخه بیلیدو وروسته اروپایي او آسیایي د ونډو بازارونه غورځېدلي. چارواکي وایي برېټانیا به راتلونکي موده کې د اقتصادي فشار سره مخ وي.
افغانستان کې د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي ډلې ویلي دي د نړیوالو ځواکونو موجودګي په سر یې افغان حکومت سره خبرې ودرېدلې دي، خو افغان چارواکي وایي دوی د ډلې دریځ نه خبر نه دي. اخوا د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي د طالبانو په ضد هوایي بریدونه ګټور دي.
بدون د دې نه چې دوی په نظر کې ونیسي چې دا حقاني شبکه ده یا مثلا القاعده ده یا داعش ده یا طالبان دي، هر څوک چې افغانستان کې جګړه کوي او جګړې ته ادامه ورکوي هغوی د بریدونه را نیسي.
او ملګرو ملتونو په پاکستان غږ کړی چې د غیرت په نوم د زنانو د مخ په زیاتېدو کې وژنو مخنیوی دی وکړي. نړیواله اداره وایي پاکستان دې د زنانو د حقونو تحفظ ادارې مضبوطې کړي.
او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری نن د برسلز او لندن سفر کوي. دا به د کوم اعلی امریکایي چارواکي د برتانیې د یورپي اتحاد نه وته په اړه د شوی ریفرندم وروسته اولنی سفر وي. امریکا په دغه فیصله غټې اندېښنې لري. جان کیری د برتانیې مرستې او یورپي اتحاد کې د نورو هیوادونو پاتې کېدو په اهمیت زور راوړي. بلخوا نن جرمني، فرانس او د ایټلی مشران سره ویني، او په دې به باس کوي چې د برتانیې وتو وروسته به څه کوي.
د برتانیې د یورپین یونین نه بلتون کولو پس د ګل پر ورځ د برتانیې او یورپین یونین چارواکي مخ په زیاتېدونکو مسلو د حل لپاره پلټون دي، ځکه چې د ګل پر ورځ هم د یورپ مارکیټ د بحران سره مخ وو. خو د جمعې پر ورځ د لندن سټاک ایکسچینج فوټسي 8% په ښکته تللو باندې اقتصادي حالات زیات خراب شوي، او دا شان د پاوند قدر کم شوی.
د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیری ویلی دی د امریکا هوایی ځواکونو د طالبانو په خلاف تازه بریدونه ګټور دي. د ډیو ریډیو سره خبرو پوغ دولت وزیری ویلی دی دغه بریدونه د طالبانو ترڅنګ د داعش، القاعده او نورو ډلو په ضد هم روان دي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو تازه هوایی بریدونو کې په کندوز کې شپاړس وسلوال وجلی دي. اخوا بیا د افغانستان ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي ډله وایي چې افغانستان حکومت سره د نړیوالو ځواکونو موجودګي په سر خبرې ودرېدلې دي، خو افغان چارواکي د دې تصدیق نه کوي.
ملګرو ملتونو د غیرت په نوم وژنو مذمت کړی دی او په پاکستان یې داغه کړی دی چې د دا قسمه پیښو مخنیوی کول د حکومت ذمواري ده او دا چې باید د پاکستان حکومت ضروري قانونه پورته کړي او په داسې پیښو کې ککړ کسانو ته سزاګانې هم ورکړی شي. ادارې ویلي دي چې پاکستان کې هر سال په سوونو جینکۍ د خاندان عزت ساتلو په نوم وژل کیږي، خو په رستو کې یو بل پسې د غیرت په نوم وژنو له وجې د ټولې نړۍ سترګې د دې مسلې اړخته شوې دي.
پاکستان کې د مذهبي تنظیم اتحاد امت 50 مفتیانو ویلي دي هغه نرخزي چې د سړو یا خزو یو نخ پکې موجود وي ورسره د شریعت په مطابق ودونه کیدی شي. فتوا کې ویل شوی دي ک په دغه نرخزو یا هجړاګانو کې د سړو یا خزو ښکار علامتونه موجود وي نو دوی نه یوازې دا چې خپلو کې ودونه کولی شي بلکې عام خلکو ته هم اجازه ده چې ورسره ودونه وکړي شي.
اسرائیل او ترکی خپل منځ د شپږ کالو تاوتریخوالي ختمولو ته نږدې شوې دي. په روم کې د خبرو په مهال د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د غزه سمندري لارې به اوس هم بندي وي او امداد به د اسرائیلي ساحلونو د لارې پرېږدي. نوموړي د دې اعلان وړاندې د امریکا خارجه وزیر جان کیری سره هم لیدلی وو.
د خیبر پختونخوا سوات سیمې پولیس چارواکي وایي د لټون عملیاتو په وخت کې درې طالبان وژلي دي. د پولیس چارواکي وایي چې عسکرو د معلم جبې منګلور خوړ پټي ټیلیګرام سیمه کې د وسلوالو په موجودګۍ د لټون عملیات کول چې وسلوالو پرې ډزې پلې کړې، خو امنیتي ځواکونو درې واړه په ځوابي کاروایي کې وژل.
د سپین وزیر اعظم ماریانو رخوی په خپل یو بیان کې داوا کړی دا چې په پارلماني بیا ټاکنو کې د زیاتو ووټونو اخستو سره د حکومت کولو اختیار یې برقراره پاتې شوی دی. د نوموړي پیپلز پارټۍ 138 سیټونه ګټلي، کوم چې د تیر وار انتخابونو نه د 14 سیټونو زیاتوالی لري، خو د پارلمان اکثریتي 116 سوکونه اوس هم کم دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، زمونږ خبرونه لا دوام لري، خو اوس وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې او د دغه تفصیلات زمونږ همکار بهروز خان صاحب د سټوډیو نه نیخ پنی غدر کوي.
ډیره مننه انیل خالد. د نیویارک ټایمز کې څنګه چې تاسو په خبرونو کې ویل، د برتانیا کې چې کومه فیصله شوې ده ریفرنډم، د هغې د نتیجو نه پس اوس صورتحال دی. دغه غواړم چې خپل اوریدونکو په هم پوه کړم د برتانیا دغه ریفرنډم چې کومې نتیجې ورکړي دي، او دا فیصله شوې ده چې د ریفرنډم فیصله دا ده چې د یورپي اتحاد نه د برتانیا اوزي. دی ډیری ستونزې او ډیری مسلې رامنځته کړي دي او نیوکې راپورته کړي دي. د برتانیا ریفرنډم چې د یورپي اتحاد نه اوس برتانیا اوزي او کنا، پکې پاتې چې د ریفرنډم فیصله اومني او کنا دې لپاره بل ریفرنډم وشي، نو په دې کې د وزیر اعظم د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون خو استعفا ورکړې ده. د حزب اختلاف چې کوم ګوند دی د هغې مشر نه هم د خپل ګوند خلکو استعفا غوښتنه کړې ده، او په هغې کې په لیبر پارټۍ کې خصوصا چې کوم حزب اختلاف دی په هغې کې ډېر زیات ستونزې راپورته شوې ده. د قیادت سکاټلینډ چې کوم د دغې برتانیا د اتحاد برخه ده، هغه وایي چې د خپل پارلمان په زور به د برتانیا دغه فیصله د دغې فیصلې مخه نیسي چې برتانیا د یورپین یونین یا د یورپی اتحاد نه ونوزی، او خلک هم حیران دي چې بل کومه داسې لار اولټوي چې برتانیا د یونین یا د یورپین یونین برخه پاتې شي. د دواړو ګوندونو د قیادت د بدلیدو عمل نه خو تیریږي او یو غیر یقیني صورت حال دی. د کیمرون د ډیوډ کیمرون د قانون وزیر مایکل ګوف د لندن د پخوانی میر میر بوریس جانسن سره یو ځای شوی دی، ملګری شوی دی. او جانسن د برتانیا د یورپین یونین د وتلو کمپینر دی، هغه د ټولو نه مخکې دی په دغه کمپین کې. هغه وایي چې د اتحاد سره د یورپین یونین سره دی پاتې نشي. خو د ډیوډ کیمرون د کورنو چارو وزیره چې کومه ده ټریسا می، هغې په پارلماني غړو باندې غږ کړی دی چې د جانسن یعنی کوم چې د میر دی د لندن پخوانی، د هغه مخه اونیسي او مرګتیا ته ورسره څوک ور نشي. ځکه چې تریسا می د اتحاد نه نه د یورپین یونین نه د وتلو په حق کې نه ده. د کیمرون نږدې ملګری وای وزیر اعظم هم د جانسن مخه نیولو هڅه کوي. ډیر وزیران په دې کابینټ کې هغه ګنګس دي، هغه په دې فیصله نه دي رسیدلی چې څه وکړي. خو په یورپي اتحاد کې که پاتې شي نو او که وزي نو کیمرون نه چې کله دا پوښتنه وشوه نو ډیوډ کیمرون وایي چې دا به راتلونکي وزیر اعظم ته پرېږدم یا راتلونکي قیادت ته پرېږدم. خو داسې په دې څېړنه کې دا ده چې دغه فیصله به ډېره ګرانه وي د نوې قیادت لپاره هم. خو د منځ سلاره راویستلو دپاره هم څه گنجایش شته، نو هغې دپاره وایي چې کیدلی شي د یو بل ریفرنډم خبره هم کیږي او په اتحاد کې د پاتې کېدو په اړه باندې په یو نوي طریقه کار باندې هم غور ممکن دی. خو وایي چې پای کې د برتانیا ته به کوم خاص امتیازات په لاس رانشي. د اقتصادي ستونزو او غیر یقیني صورتحال سره د برتانیا د سکاټلند او د ویلز یو ځای پاتې کېدو هم یو بله پوښتنه رامخته کړې ده. او په دغه رپورت کې دا هم ممکن ده چې نوې انتخابات هم د دې کال تر اخیره باندې د اخیره پورې په برتانیا کې اعلان شي. او د نوې انتخابات چې دي په هغې کې به د برتانیا د یورپین یونین سره د پاتې کېدو او یا د نه پاتې کېدو فیصله چې وي دا پکې ډېر غټ اهم رول به لوبوي. دی خبر کې دا هم اوس ویل شوي دي چې که چېرې لیبر پارټي او کنزرویټیو ګوند کې چې څه اوس روان دي نو هغه په خپل ځای خو د سکاټلند اوله وزیره نیکولا سترجن وایي د اتوار پورې دغې ویلي دي د سکاټلند پارلمان ممکن ده د برتانیا د یورپین یونین د اتحاد نه د وتلو فیصله رد کړي. نیکولا سترجن وایي ته هغه څه نشي کولی چې د سکاټلند په ګټه نه وي. او د کال 1998 اکټ سکاټلند پارلمان ته اختیار ورکوي چې د یورپین یونین اتحاد په اړه باندې فیصله کولی شي. او دا د ویلز پارلمان هم ممکن ده دغه شانتي وکړي. یو هغه چې پکې بیا راوتلی ده بخت نیوکه هم ده او اندېښنه هم ده، هغه دا وایي چې کچري برتانیا فیصله وکړه چې وزي د اتحاد نه سکاټلند دا فیصله کولی شي چې یورپین یونین ته ووایي چې سکاټلند د دغې برخه وساتي، خو هغه بیا د برتانیا یونین چې دی هغه به دړې وړې کوي. ما غوښتل چې تاسو سره شریک کړم.
کدمه نو اوریدونکو د نور رپورټونو اړخ ته ستاسو پام راګرځو. د قبایلي سیمو خلکو د فاټا سیاسي اصلاحاتو کمیټې لخوا حکومت ته د قبایلو لپاره نظامي عدل تجویزونو سخت غندنه کړې ده او ځایي خلک وایي د خپلو سیاسي حقونو ګټلو په دې مبارزه کې د نظامي عدل غوښتنه چانه ده کړې او دا ریاست په دوی ورته بل غواړي. په دې حق لباندې نور تفصیلات په دې رپورټ کې.
د پاکستان قبایلي علاقو لپاره اصلاحاتو خبرې اترې روانې دي. د وزیر اعظم لخوا جوړې 5 کسیز کمیټې خپل سفارشات جمع کړي او دغه به د وزیر اعظم منځوري وروستو عملی کیږي. دغه سفارشاتو په اړه میډیا کې جاری شوی بیانونو قبایلي ولس اندېښمن کړي او په خصوصي توګه نظامي عدل قبایلي علاقو ته غزولو. سیړونکي او سماجي کارکون نظام دا وروي چې د ملکن ولس د حکومت نه شری نظامي عدل عملی کېدو غوښتنه کړې و، خو قبایلي علاقو ملکانانو زدکونکو وکیلانو او نورو طبقې پیکر خلکو د وزیر اعظم پینسکسیز کمیټې نه نظامی عدل عملی کولو کومه غوښتنه نه وکړي. نو بیا پوښتنه راپورته کیږي چې د چا په وینا پکې دغه شامل کړی شوی. دوی اندېښمن دي ځکه چې د ملکن او قبایلي علاقو ځمکني حالات بدل دي او نظامی عدل دلته په یو بدل شکل کې ښکارېدای شي.
یا د یو وکمن په شکل کې په مونږ باندې برا کې نه وي، لکه څنګه چې تاسو په نارت وزیرستان کې خبره اورېدلې دي چې د مولوی علی خان سره خبرې روانې دي یا نور داسې کوم طالبان کمانډران سرینډر کېږي نو هغې ته د خپلې علاقې اختیارات په لاس باندې ورکوي. نو د خلکو یو داسې یو راسته چې اسینه د نظام یو په شکل کې کم خلکو خلاف سي اپریشن په قبایلی سیمه کې وشو یا په نارت وزیرستان کې وشو هغه خلک د قضی په شکل کې یا په بل شکل کې یا د بزرګي په شکل کې په موږ باندې بار کې نه وي.
قانونی ماهرین وای چې نظامی عدل د هیواد نورو برخو کې لاګو قانون نه کوم ډیر مختلف نه دی، ځکه چې پاکستان ډیر قوانین شریعت سره موافق دي. نو نظامی عدل لاګو کېدو سره بس نوی نظام مخې ته نه راځي. او وکیل محمد جان گیګیانی وای چې قبایلي لاقو لپاره تجویز شوي عدالتي اصلاحات هم نږدې د نور هیواد سره یو شان دي.
نو داسې ده چې زما د اندازې مطابق کچری په دغه سیمانو کې چې څنګه دا اختیارات دي ښکته لکو کې دي او په عموما دا مروج دي که په دغه طریقه باندې دوی سیمنټمنټونه کوي او دغه دغه کې نو زما په خیال باندې ډسټرکټ جوډیشری ته به دا مسله یا پرابلم دا مشکلات چې کوم دي نو دا به نه راځي او دا به یو خاص ټکی وي دا به یو لومړی ټکی وي.
د قبایلی علاقو اصلاحاتو په اړه دغه ټول معلومات لا تر اوسه د میډیا د لارې مخې ته راځي او په دې اړه د کمیټې غړو یا پاټا سیکریټریټ لخوا کوم باضابطه بیان مخې ته نه دی راغلی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، نیو ریډیو، شبقدر.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. یو بل مهمه رپورٹ هم تاسو سره شریکو، دا غي وخت شوی دی او هغه دا چې تیر ورځو کې به تاسو اوریدلی چې هند هڅه کوله چې د اته سلويختو هیوادونو کم نیوکلیر سپلایر گروپ ته چې د هغه غړي جوړ شي. امریکا هم ویلو چې د هند مرسته وکوي، خو چین بیا ویلو چې تر سو پورې د اټمی وسلو خورولو چې کوم معاهده را ان پی ټی پاغي باندې هند دسخت نه کړي نو باید چې دغه ډیلی چې کوم دی غړي جوړ نشي. اوس تازه رپورټونه چې کوم په مطبوعاتو کې راغلي دي هغه دار چې خارجه وزیر چې کوم د هند دی اس جے شنکر، هغه په میزایل ټیکنالوژي کنټرول رژیم نومې یو ګروپ کې شامل شوی رو هغه لوزنامه چې کوم دی هغه باندې دسخت کړی دی. دغه ګروپ څه شی د دې به هند ته څه فایده وي، د دې اهمیت سره په دې را سره خبرې کوي د ډیو ریډیو خبریال او څېړنکار د نیویارک نه پیر زبیر شاه. په خیر علي پیر صاحب.
په خیر
مننه پیر زبیر شاه صاحب. زموږ اوریدونکو کو په دې باندې لیک خبر کې چې دا تازه پرمختیا د هند لخوا شوې ده او هغه اوس غړي جوړ شوی دی د میزایل ټیکنالوژي کنټرول رژیم دغه ګروپ، د دې اهمیت سره
د دې کوم ګروپ ته د درس سلور د ملکونو دی په دې کې او نن هند هم دې یو حصہ جوړ شو. دې ګروپ کار دا چې کوم میزایل ټیکنالوژي دا او هغه سره تړلې کوم خبرې دي هغه کوم برآمدات دي هغه کنټرول کی. نو دې کې لکه میزایل راځي، دې کې ډرونز راځي او دې کې نور چې کوم داسې اسلحه دا چې کوم میزایلو کې استعمالېږي هغه به ټول کنټرول کیږي. هند دې ته تیر کال اپلای کړی و او دې ته ممبرشپ ملاو نه شو. اټلی ورته لانجې جوړې کړې وې په هغه وځي حل کړې. نو دا اوس مهمه پدې ده چې څنګه تاسو ویل چې ابل ورځ هند ته چې کوم نیوکلیس اپلای ګروپ ته ممبرشپ ملاو نه شو هغه کې چین ورته اړیکې جوړې کړې وې. اوس په دې ګروپ کې دا څه ده چې دې کې چین اپلای ورته کړی دا خو اوسه پورې هغه ممبرشپ لا نه دی منظور شوی. نو دا څه کې دي سي چې کوم روان روزو کې کوم چین او هند خبرې کیږي په هغه کې دوی یو قسم بارګینینګ وکي او هند به خپل اثر استعمال کی چین و په دې ګروپ کې شامل کی او چین باندې به دوی دا څه دباو اچي چې دوی په نیوکلیس اپلای ګروپ کې شامل کی. خو چې کوم هند دې ګروپ ګډولو چې کوم مقصد دی هغه دا دی چې کوم د باندې تور لګي چې د نیوکلیر پرولیفریشن د اسلحه خورولو کې ان پی ټی باندې دستخط نه دی کړی او نور دا سیکسیزونه نه دی کړی. نو دا هند خودلی شي دنیا ته چې اوس دوی چې کوم دا میزایل ټیکنالوژي دا په دې خورولو باندې چې کوم ګروپ دی هغه یو ممبرشپ جوړ شو. نو په کار دی چې چین ته په هند ته په نیوکلیر سپلای ګروپ کې هم ممبرشپ ملاو شي.
سید فیروز بادشاہ صاحب، راتلون کی خبرونو کې راتلون کې ورځو کې بتاو سر بیا پدی باندې هم سړن کو چیرې کنه د دې نبه هند سونه فیدر سی مارکیټ ته خو تاسو د چین خبر وکړه بار بار منوم واغستو، چین ولې د هند مخالفت کوي او پدی معاملې کې پاکستان چې کوم دی ویلې دي چې ردی بوس په امریکا کې خپل لابي چې کوم دی زیاتی او دغه لپاره به 1 کروڑ روپے د میاشتې چې کوم دی خرچوي، پاکستان په دې معاملې کې ولې تشویش سره مخ ته چې کله هند داسې قسمه معاهده کوي او دا چین ولې د هند مخالفت کوي؟
نو چین چې کوم مخالفت دی هغه خو اوس دا خبره ده چې کوم چین او د امریکا د هند او امریکا چې کوم تعلق دی هغه ډېر په تیزی سره روان دی او هغه چین دا سی وای چې دا تعلق چې کوم دی دا مین دوی خلاف یو بلاک جوړول دی په علاقې کې په ټوله دنیا کې. نو اوکه وجه دا پاکستان چې کوم دی پاکستان ته دا پته و چې پاکستان دلته ممبرشپ د نیوکلیر سپلای ګروپ کې ډېر ګران دی، خو دوی هم شرط کې خو چې انډیا شاملېږي موږ دې پکې شامل کړو کنی چې کوم دا اصلي ریس ته چې کوم دا دور دی په دې کې به تیزی راولي او موږ به هم اسلحه جوړول زیات کړو. نو پاکستان کوشش کوي چې دا یو قسم هند خلاف استعمال کی او چې کومه لابینګ خبره وکړه هغه خو پاکستان ډیر پاکستان ته سفارتي ډیر داسې دچکی ولګي دا کې F-16 والا ډیل شو هغه کې اوس دا نور چې کوم هند اثر رسوخ ته په امریکا کې زیاتېږي لګیا دی د تعلق زیاتېږي لګیا دی او پاکستان چې کوم اثر د کمیږي نو دوی کوشش کوي چې دا چې کوم د سفارتي لیول دوی ناکامیان دي هغه دوی پوره کیږي لابیس په فم پترو چې هغه دلته پاکستان کیس خلکو ته او دلته په کانګرس ته خطرې کې سره پیش کړي او چې پاکستان کوم مفادات دي هغه پرمختګ وشي او هغه د امریکا خیال وساتي.
دا بر پاکستان لپاره ستاسو په فکر څومره اسانه وي چې کنه په امریکا کې کوم ځان له لابي مضبوطه کړي؟
امریکا کې اوس څنګه پاکستان ته اوس ډېر فشار دی، پاکستان تر ډېر مختلفه څنګه وویل چې دا 16 والا ډیل یو داسې نشانی و چې امریکا اوس وایي چې کله پورې پاکستان په ترهګرۍ په خلاف جنگ کې امریکا مکمل ملګرتیا نو کی او داسې چې کوم شبکې دي لکه حکانی شبکه شو لشکرې طیبه شو په دوی په خلاف صحیح اکشن و نخلي نو امریکا کې اوس موډ بدل دی. نو کوشش په خو ایمانه ده خیال چې کوم دا لابینګ فرم دی دا به دومره زر کار وکړي یا دومره ښه کار وکړي شي هغه پورې چې کله پورې پاکستان خپلې پالیسۍ نوې بدل کړي او امریکا سره په صحیح مانو کې تر هرګره خلاف ملګری شوی نه وي.
ډیره مننه فیروز بادشاہ صاحب.
ډیره مننه.
اوس قدمونو اوریدونکو تاسو سره یو ډیر مهم خبر شریکو. دا رپورٹ وایي چې پاکستان کې 50 مذهبي علماو فتوا جاری کړی دا چې د نرخزو سره واده کول جایز دي. د فتوی تر مخه کې یو نرخزه یا خو د خزي پالامتونو پوروي او یا د نارینه د دوی وادونه جایز دي، خو که یو کس کې د خزي او نر دواړه علامتونه وي بیا واده نشي کېدی. نور تفصيلات لپاره د ارشد حسین دا رپورٹ.
فتوا کې ویلی شوی داسې نرخزیان چې په چا کې په جسمانی توګه د سړو نخې نخانی وي د هغوی د هغه نرخزیانو سره نکاح جایز ده په چا کې چې د زنانو علامات واضح وي. د فتوې تر مخه د نر او ښځې ښکارا علامتونه لرونکي نرخزیان د عام سړو او زنانو سره هم نکاح کولی شي، خو دا خبره په ډاګه کړي هغه نرخزیان په چا کې چې د سړو او زنانو دواړه علامات په یو ځای موجود وي هغوی سره نکاح کول جایز نه دي. مفتیانو د فتوې د لارې په حکومت هم زور راوړی چې د نرخزیانو همه حقونو ته پاملرنه او د هغې ساتنه کول د حکومت ذمواري ده. غوښتلیانو د حقونو د پاره دی د عالمانو د سر لاندې قانون سازی وکړی شي. په فتوا کې دا هم ویلی شوی چې په شرعي توګه نرخزیان په جایداد کې برخه لري او د داسې مور او پلار پر ضد کاروایی پکار ده څوک چې خپل نرخزیان بچي د جایداد نه بې دخل کوي. د مفتیانو تر مخه په نرخزیانو پسې ټوکې ټقالې یا د هغوی سپکاوی کول هم په شری توګه حرام دی. د مفتیانو لخوا د نرخزیانو په حق کې دا فتوا په یو داسې وخت کې جاری کړی شوی چې په روستو کې د خیبر پختونخوا ایالت دننه د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د سلویښتونه زیات نرخزیان وجلی شوي او د دې نه علاوه په ټولنیز توګه هم د خلکو د تیرو سره مخ دی. پیښور یونیورسٹی کې د سیرت النبی سانګې مشر او نامتو عالم دین ډاکټر قبلا یاز د دغه فتوی هرکلی کوي او وای باید چې د نرخزیانو په بابلا د ټولنې عمومي رویې هم بدلې کړي شي.
معاشره دوی ته په سپک نظر ګوري، بالخصوص لکه د علی شاه سره چې زمونږ څنګه په لیډی ریډینګ هسپتال کې وشول، دا ډېر لوی ظلم دی. نو دا فتوا ډېره اعلی ده چې کوم هغه نرخزک دی چې د هغه مثلا د زنانا سایډ مضبوط وي، نو هغه واده کول شي د سړی سره، او چې کوم د سړی سایډ مضبوط وي نو هغه د ښځې سره واده کول شي. او دا د سپریم کورټ فیصله هم وه، د جسټس افتخار چودھری، چې شناختی کارډ د دوی داسې په کار دی چې کوم هغه خونسا لکه نرخزک خواجه سره چې کوم هغه د سړی پهلوې زیات وي نو هغه د مرد لیک شي، او چې کوم دا زنانا پهلوې مضبوط وي نو هغه ما مؤنث لیک شي. البته یو مسله دا چې کوم هغه نیم نیم وي هغه ته خونسه مشکل وای، د هغه مشکل شته، د هغه به بیا واده نشي کېدی.
د تنظیم اتحاد امت پاکستان لخوا جاری کړی شوی فتوا کې د حکومت څخه غوښتنه شوې چې نرخزیانو ته د شناختی کارډونه جاری کړی شي چې داسې هغوی یو پیژنګلو ترلاسه کړي او د هیواد د نور اوسیدونکو په رنګ ملازمت، کاروبار او ټولنیز هلو ځلو کې برخه واغستل شي. که څه هم پاکستان کې تل د نرخزیانو سره بد چلند شوی دی، خو په روستو کې د حکومت او ولس لخوا د دغه طبقې د خلکو سره خپل کړی شوی رویه کې یو واضحه بدلون هم په لیدو کې راځي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په بجټ کې په لومړي ځل د نرخزیانو دپاره 40 کروڑ روپۍ ایښودلې دي، او دغه شان په پیښور کې د وجلې شوي نرخزی علی شاه په لومړي ځل ښکاره جنازه کېدل د دغه بدلون ښکاره نښانې دي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
او د اسلام آباد نه یو بل رپورٹ د ڈیو ریڈیو خبریال اورنگزیب خان وای چې پیپلز پارٹی د نواز شریف نه اهل ګرځولو لپاره الیکشن کمیشن ته خاص ورکړې ده. په دې اړه باندې هم رپورٹ زموږ سره شته، خو زو د خیبر پختونخوا بجټ په حواله سره چې کوم رپورٹ دی هغه باندې هم باس روان دی او تفصیل پرې راکوي د ډیو ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاه.
د دغه قانون ساز اسمبلی 15% غړو یا ایم پی ایز د صوبایي اسمبلی اجلاس کې د بجټ تقریر او دې باندې کېدونکو بحث کې سکیسمه برخه نه ده اغسته. دا د آزاد او شفاف الیکشن نظام باندې د سارنې یو تنظیم فافن یا فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک یو رستی رپورٹ کې ویلي دي. پرستو کې خپور شوی دغه رپورٹ کې د صوبا خبر پختونخوا اسمبلی کې د بجټ سیشن باندې تفصیلات ورکړی شوی دي. د فافن دغه رپورٹ وایي چې د صوبا خبر پختونخوا 133 غړو کې 92 د بجټ تقریر او دې باندې کېدونکو بحث کې سکیسمه برخه نه واغسته. په دې کې یو شخصي او یو او یا سړی ایم پی ایس شامل دي، خو یو درش هغه غړي چې د بجټ تقریر او دې باندې کېدونکو بحث کې برخه اغسته و په هغه کې صرف یو خزه ده، او هغه د پاکستان مسلم لیگ نون سره تعلق لري. دغه خزه 15 منټه د بجټ تقریر باندې په صوبایي اسمبلی کې بحث کړی او باقي 7:45 منټه په صوبایي اسمبلی کې په بجټ باندې بحث کړی. د ډان رسپانی سره کارکونکي پارلماني رپورټر ذوالفقار علي چې د صوبا خبر پختونخوا د بجټ سیشن مشاهده کړي وایي چې د تیرو کلونو په مقابله کې سخت کال د حکومتي او د مخالف د دواړو ګوندونو ایم پی ایز د بجټ سیشن کې کارکردګي ډیره خرابه وه.
ګورجی د څو کلونو چې مونږه بجټ سیشن کور کوو مونږ ته اوس داسې ښکاري چې دا یو قسم فارمیلیټي جوړه شوې ده. نه پې ایم پی ایز میجورټي چې دي هغه په دې پوهېږي او نه ځان پې پویول غواړي. د ټولو انټرسټ مفاد په دې کې ده چې هر څوک حکومت باندې پرېشر واچي ځان ته د سکیمز واخلي. نو همدا وجه ده چې ممبران صاحبان چې دي هغوی په دومره اعداد شمار کې ځان نن ورنن باسي خپل ګټه کوي. نو دې وجه نه ممبران چې دي د دې ځل چې کوم رپورټ راغلی چې 75% خلکو پکې برخه واخیسته نو نه واخیستلی شوه، نو دا شو کوي چې د پخوانی و اسمبلیانو نه د دې اسمبلی کارکردګي چې د بجټ حواله سره هغه ډیره زیاته خرابه ده، مطلب متاثر کونه نه ده.
د فافن دغه رپورت وای چې د خزانه وزیر مظفر سید د فایننس بل کال 2014 یا د بجټ تقریر په وخت یو سل او سلور منټه اغستی و، او په اسمبلی کې د دې په جواب کې د مخالف ګوندونو مشر یا لیډر 25 منټه جواب کې بحث کړي وو. خو د خیبر پختونخوا د کال 2014 د فایننس بل یا د بجټ پاس کولو غونډه کې ډېر د حکومتي پارټو سره تعلق لرونکي ایم پی ایز هغه وخت د اسمبلی نه بهر وو کله چې دغه بل پاس کولو لپاره اسمبلی کې پیش کړل شو. د فافن رپورت وایي چې د بجټ سیشن په 14 جون شروع شوی وو او په 23 جون باندې ختم شوی وو، او دې دوران کې په بجټ باندې بحث لپاره 7 غونډې شوې وې او هر غونډه 45 منټه لیټ یا د خپل وخت نه وروسته شروع شوې وه، او اوسطاً 2 غنټو پورې دغه غونډې شوې وې. وزیر اعلی دغه ناستو کې صرف وزل اسمبلی کې حاضر وو، او د مخالف ګوندونو په اسمبلی کې مشر شپږ ناستو کې موجود وو، او د خزانه وزیر ټولو 8 ناستو کې موجود وو. د قومي وطن پارټۍ پارلماني لیډر سکندر شیرپاو 8 ناستو کې موجود وو، او د نورو پارټو پارلماني لیډران صرف وو ناستو کې اسمبلی ته راغلی او حاضر وو. په بجټ باندې کېدونکي 15 ناستې کې د پاکستان تحریک انصاف یو وزیر او ایم پی ترمنځ جنگ جګړه هم شوې وه. په پیښور کې یو بل پارلماني رپورټر افتخار فردوس وایي چې دغه بجټ سیشن کې د پاکستان تحریک انصاف خپلې مسلې او نقصونه هم مخې ته راغلل.
چې کوم حکومت دی هغه خپل ممبرانو ته